آن دانسته می شود.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یوه بیان کې ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د 40 کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. اوچا ویلی په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړنۍ راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 143 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی او پکې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یوه کورنۍ دایمي حل لاره دا ده چې په هیواد کې دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم وي او د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادرات په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مخه نیولې چې افغان بزګر او سوداګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه نن هغه مهال د جمهوریت پالو په کنګره کې تود هرکلی وشي چې د امریکا ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخواني ولسمشر ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کنګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه هرکلی وشي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وروستیو سیلونو، یعنی د روانې اونۍ سیلونو چې له دوشنبې راهیسې پیل شوي دي، د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې 21 ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې دې چې بحث ته مخه کړو، په دې اړه د سجرړو خبریال اکرام الله اکرام تازه جزئیات سره په دې ویډیوي راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او غلی لامل چې د ننګرهار په ولایت کې وشو، د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهار شنبه په شپه باندې خبره کړه، ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. لدین وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 20 یاد شوی او دغه شان ویل شوی و چې 350 تنه په دغه شدید طوفان، باران او غلې کې چې دا زخمیان شوی دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و. په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران، شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ غلې او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي. د برېښنا لږ تر لږه شپېته پایي زیانمنې شوې وي، نړېدلې وي. د مخابراتي شبکې یوه استنه چې ده هغه له منځه تللې وه. دغه شان ډیر زیات ونی چې وی دا نړیدلې وی او د ونو لاندې خلک شوی او د نیمار سو سیمې چې دی بیسود سرود ولسوالی خپل د جلال آباد خار بټیکوټ ولسوالی دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډیر زیانمن شوی وی. په جلال آباد خار کې عموما دا خار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډیر جوړ نه دی او په دغه شدید ورښتونو کې چې دی د اوبو کچا په کې لوړیږي او خلکو ته چې دی په کې زیان رسیږي. د ننګرهار ترڅنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دی په دې کې شدید ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبله اړولې وه. په کونړ ولایت کې د پنځو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې ورښتونو چې دی تاوانونه اړولي ول. دینه ورخوا تیرونه د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر کاپیسا د سخت ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې وه. په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وې. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بیلابیلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللې وو. کرنیزې ځمکې ورانې شوې وې. د دې ترڅنګ سرکونه فرعي لارې پونه پلچکونه چې وو دا نړېدلې دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلې. زیات شمېر خلک لا هم ترشنه اسمان لاندې ځکه د دوی کورونه نړېدلې دي، د دوی کوټې نړېدلې دي، خونې نړېدلې دي. دوی لا هم ترشنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې بنسټونه او حکومت باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسي ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوې هغه د برېښنا د ستونزو لامل د برېښنا کټ کېدل دي، د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ل خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه د ازادي پڅپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې د روسي سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د سوان اعظم د ټولنې د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیز فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لومړی بل شغلي وحدت څخه وره وحدت سب ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې په خصوصا په نورستان کې تازه معلومات څه دي چې د سیلونو څه حال ده؟
مهرباني. په نورستان کې خو دغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سرکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې 80 کیلومتره سرک عمومي سرک او فرعي سرکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده. 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي. یو برقی جرند چې موږ ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالي کې یو کلی دی، د غجرند تخریب شوی دی او هم شپاړس باندې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي. او اتلس وزې د یو مالدار هغه د نورګرام په ولسوالي کې د سیلاب وړي دي.
بله مهرباني وباسي ما ممدا پښتنه کوله سي انساني تلفات او شتي دي تاسو معلومات لري.
درې کسان دي چې درې واړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالي دی، یو د کان کیوا او یو د واما چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم تر لاسه شوي نه دي او لا ورته دي.
مننه وحدت صاحب بیا بم تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس ل ننګرهار را سره دی. ل ناصری صاحب تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومنه ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته. همدارز درنو ملمنو ته زمالو خان سلامونه احترامات ورسیږي. هلمندم چټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه ځانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی او زه هلته لاړم.
ناصری صاحب مطلب مول سرخرود څخه دی؟
نه، مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادغام مسجد کې و. نو چون هغه مرکزی ځای او خارو او منګ ز خپل په استوګن په سرخوت کې ما کور میالته ده وضعیت مل نشدې نه ټول لیدل متاسفانه ډیر یو بد وضعیت او ډیر یو د سې وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه هیڅ کال ده دغه سې یو حالت او دغه سې طوفانونه او دغه شدید بارانونه مانو لیدلې بس تا کورنۍ لمنځه تللې دي همدار از شهیدانو تعداد هم ورستر بل ډیریږي تقریبا شپېته شاوخوا ځان ته شهیدان د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اړوند د سرخود ولسوالۍ دي د 300 نه ټپیان واوختل وضعیت خنه ده متاسفانه په دا سال کې چې خیره بنسټونه او همدار از مرستندوی ادارې او حکومتي مسولینو خپل هلې ځلې پیل کړې دي چې رسیدګي ورته وکړي چون وضعیت وخیم دی او بسته کورنۍ لمنځه تللې دي داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی بس یوولس کسان د کورنۍ هغوی په شهادت رسیدلی دي نو وضعیت متاسفانه ډېر وخیم او ډېر بد وضعیت
ناصری صاحب ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده یعنی همکاري مور سره کړې ده چې دا خلک وشغورل شي او دا سیاسي
شبر صاحب محترم په لومړی ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روختونو له کبله خبر شو چې دغه ته څوک کلی دي چې مسیخیلو کلی احمدزیو کلی دینه خبر شو عجلم ځوانان تشویق کړل و مو هڅه ول ځوانان مولې ګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي ګنش پر ځوانان الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره همدار از د مالی مرستې راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو ترڅو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو مسولین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت خنه ده او باید رسیدګي ورته وشي لنی کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول را ورسیدل راغلل نو وسیله منګه ځوانانو چې ترڅو یې داخله
خبر شي مننه په همدې برخه کې بدبل ټولنیس فعال عمر وحید نظر واخلم عمر وحید تاسو خبرونه شرغلی تاسو څه حڅ کړی دي
سلامونه شهبر صاحب تاسو ته د ازادي رادیو درنو لیدونکو د دې خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته
وعلیکم السلام
په لومړي ورځ چې ټول دغه بعدې غمیزه پیښه خبر شو نو نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی و لالته لاړو شهیدانو ټپیانو سره مرستې وکړې هغه روغتون ته انتقال کړ ځوانان ټول کړل
عمر وحید صاحب وبخښه په دقیق ډول وایي کوم سیمو ته لاړو
د سفرود او اجرت کلی تلاړو د درونټې ساحه چې تقریبا د بیسو دور سوالي مربوط کی په دې او شکل کلی وسی مو تلاړ دا باټی کوټ له سوالي د فارماډي سیم تلاړو
د باټی کوټ په له سوالي کې ستاسو لیدن اتره سرنګ حالت هم مالی او ځانی تلفات اوشتي
بالکل مالی او ځانی تلفات شته د شدید طوفانونو لواجی ونه غرزیدلې وي د برق ستنه غرزیدلې وي چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپشیول د امغه لواجی زمونږ یو شمیر وادوال شهیدان شوی او ټپیان شوی
مننه وېد عمر وحدت سب کتاب سترشم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بند شوې دي د سیلونو له امله ستاسو تازه معلومات څه دي تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته وحدت سب آواز هم ټیک دی
د ولسوالۍ مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي البته خو د سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده او سړکونه خو د نورستان ټول خام دي نو تیګ او ډبرې او په ډېر مشکل سره د ډبلې موټرې د 4x4 د ډاکشنې تللې شي نورې موټرې هلته نشي تللې سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي هلته مشکلات څه دی سړکونه هلته موټر لا نه ځي خلک راوتلي دي لګیا دي د ولسوالانو سره مونږ تماس ونیو تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچلې جغرافیه ده د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې مشکلات په خپل ځای دي او دا درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کانتیوان او یو د ومول سوالیونه وبوړي دي تر اوسه دا وې جسدونه هم نه دي پیدا شوي د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړه سوزي تلا وړي دي شپارس د مالدار اتل سوزی وړي دي او شپارس د مالداري باندې تخریب شوی دي. کورونا فقط د اوسېدلو کورونا په کامدیش کې څلور کورونا تخریب شوی دي او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخې پنځاوی د اوبو سربندونه زراعتي اوبو سربندونه زموږ سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي. مالداري ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوي دي. کورونا فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو هم پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانې فقط د واما ولسوالي وصل له نورو ټولو ولسوالیو د مرکز سره د سرک له طریقه نه دي وصل. نو خلک د ډېرو مشکلاتو سره هم ولایتي اداره مخ ده.
بله مننه وحدت صاحب. ازادي سپوکي پروګرام په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب خبرونه ته شرغله او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوي دي. له روغتیايي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوي دي او صحت یې اوس بهتره دی، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شبیر صاحب، د هغوی سره چلند دا دی څوک چې ژغورل شوي دي دا معنا نه لري چې د ټول عمر دپاره هغوی ژغورل شوي دي، هغوی ښه دي. د هغوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کېدای شي چې هغوی ته ځینې نورې ناروغۍ ورتېرې شوي وي چې د هغې په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګر راته به ویلی شو. زموږ هېوادوال پوهېږي چې شولګر راته څه ته وایي؟ هغه د شولو پټي ته وایي. دا یو پخوانۍ اصطلاح ده چې په لاتیني ژبه کې ورته لیپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په د ناپاکو اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرېدای شي. هغه بیا داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنا چې ټول عمر پارېدل شي، کېدای شي د هغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دې کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونه کې په دې ناروغۍ باندې مړه کیږي. نو دا خبره ده چې هغوی باید مراقبت وشي، پالنه وشي. که هغوی ته تبه پیدا شوه، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر ژر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندېږي؟ عادتا
څلورو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي له دغه ناروغ سره څرنګه چلند وکړي؟ یعنی وار له وارې ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکړي چې کله علائم را پیدا شول لاغه نه وروسته لاس پکار شي؟
هغه باید صبر وکړي څلورو مې ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لکه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره. نو دغه حالات دي. او ډېر داسې سرخوږی چې سړي غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې موږ ورته مننجایت ورته وایي، دغه حالات هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه، نهه دېرش درجې، نهه نیم دېرش درجې، دا یو حالت چې باید ډېر ژر روغتون ته څوک بوتل شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي، آیا هغوی خپله سارخ کلی شي او که نه شي کولی، آیا په هوښ دي او که نه دي. که چېرته داسې په هوښ دي سارخ کلی شي، نو سړی به وایي شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار وي هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته کړي، فکر کوي چې دغه د اوبو د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنډ کې ولوډلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول باندې به خدای نه که خامخام لکیږي هغه ځکه که څوک یو سرچپه شو د میدې نه یې اوبه راځي خولې ته یې انسان خو بیا تنفس کوي نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د میدې اوبه دې د خولې د لارې سږي ته دې ننوځي بېرته نو هغه سږي ته چې اوبه لاړې هغه هم د میدې اوبه هغه بیا وژونکی شی دی نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سرچپه وړ شي نو تاسې ستاسو پوښتنې ته بری شم هغوی دپاره دا دی خپل خپلانی وګوري او وګوري چې هغوی د بدن څنګه د یخ دی نه دی چېرته چې سیلابونه ډېر وخت هلته ساړه وي هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې د بدلې شي هغې ته نوې
ډاکټر صاحب وبخي اوس دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي نن سبا هم که دوی له اوبو راوویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی
نه هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده که چېرته هوا سړه شي ډېر نه وي نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي نو هغې مهمه ده چې د لامدې جامې ته نه ویستل شي بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي د هغوی د بدن حرارت وکتل شي دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وکړي چې بدن حرارت یې څنګه دی نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه سا یې څنګه ده سا یې سپره ده نه ده خبرې کوی شي نه شي کولی که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده استراحت پکار دی او یک لکسه الکترولایت پکار دی نو هغه د پاره یې لکسه چې او د څه سمالګه اوبه او بوره چې پکې ورسره وي دا چې نو ته پکار دی
ډاکټر صاحب بخي یو د خطا سره سره وو سې زپویشم تاسو وخت کم دی دلته دوه ځوانان در سره محمد کریم ناصری د ځوان اسم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی او عمر وحید ټولنیز فعال لننګرهار را سره دی دوی له دغه سیل زپلو سره مرستي کړې دي که دوی کومه پښتنه لري له تاسو چې دوی له دغه کسانو سره چې سیلونو زپلې دي څنګه مرسته وکړي ناصری صاحب تاسو کله ډاکټر صاحب ملک جی څه پښتنه لري
ناصری صاحب مالک جی څه پښتنه لري سه دا لخلګو سره څه تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوي که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پوری مهرباني وکړئ تاسو پښتنه وکړئ مننه شه بر صاحب د ډاکټر صاحب را مننه کوم کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل دغه پیښه قربانیان له بارانونو نه دي کورونه را غورځېدلې دي یعنی سیلابونه نه دي وړي دا له نورستان له توپیر لري فرق یې نور ولایتونو نه دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چکورونه کې نه ولیدي چتونه ناسې په خلکو باندې خلک خپل ژوند له لاسه ورکړه نو دا له سیلابونو له کابله دوی قربانیان شوي نه دي او نه دوی هغه شوي دي
مانا ناصری صاحب په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي ډاکټر صاحب
او ناصری صاحب تاسو معلومات راکړئ نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې کورونه ولیدلې دي دا غوی ته د هټ ماتې خطر دی نو که چېرته داسې یو څوک یې وګوري چې دا په درد لري ملای جوبله ده پخې جوبله ده نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې په شاکۍ چې یو چېرته جوړم هغه به داسې وشي چې لکه کټ غوندې فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري د مثال په توګه یو کټ دی هغه پخې لري د یو رنځور چې کول هغه ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي هغه یو هډوکی چې د راګي مشکلي نو تاسو په تصور وکړئ چې یو کټ د پخې ارکی مثال په توګه یعنی یو تذکور او نه جوړه کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ډډه واچول شي دا غي لاندې پاتې تخته نه نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یعنی دا چې په دغه رقم آرام به شي بل دا چې کله چې دا ولل کیږي باید چې ډیر غړ بغړ 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 شي هډوکی به ځای شي نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې کورونه ولیدي دا وی دا ډیر خطر دی چې هټ ماته غوی ته پاتې شي یا دوکې مات شي نو غیر لپاره پات تاسو وشي یو سکیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې اډوکې کا ماته او هغه باید په انتقال حالت کې ډیر غنو خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا غوی ایکس ری واخلي چې ایکس واخلي چې وګوري چې اډوکې ماته کاوسې درد دی لته
مننه ډاکټر صاحب له وحید له عمر وحید ټولنیز فعال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري له ملک جی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی آفته هغه روشانه کې لطفا وحید صاحب نه سره اورو ساسو مایک روشانه نه دی ساسو آواز نه راځي لدوی سره مو رابطه قطع شوله. ډاکټر صاحب شاغلی وحدت څخه به هم واورو، دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونې په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدلې ور سره شریک کړ. وحدت صاحب، کتا سو کومه پوښتنه لري؟ ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي. وحدت صاحب،
بله صاحب، ڈاکٹر صاحب مشورې مې واورې دي، ډېرې مفیدې دي. بالکل نورستان کې خو دغه څه واقعات کیږي، دا ښه نظر و چې باید احتیاط وسره وشي په انتقال کې، ځکه هغه کلي چې سرک نه لري دي او دغسې ضربه وګوري او مریض ناروغ، نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي. دا مو واورې دي، انشاءالله دا به
وحدت صاحب. دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې، هوا ګرمه ده. ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي. په نورستان کې بیا هوا یخه ده، په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وورو. ډاکټر صاحب، په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله، هلته که څوک له سیل نه راوستل شي څه به ورسره کوو؟
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې د هغې ترمامیتر هلته چېرته کوم شته نشته، د هغه هوا څومره سړه ده نه ده. دا خبره ځکه کومه، کله کله داسې کېږي چې د انسان خپله د بدن تودوخي حتی د 34 درجو ته کې نورمال حالت کې، خو سړی د 35-36 درجو منځ کې د بدن حرارت دی، خو کله کله 34 نه کته کېږي، 33 ته کته کېږي، 32 ته کته کېږي. دا چې ډېر خطرناک حالت دی. بل دا ده کله چې د انسان د بدن تودوخي درجه کته شوه، ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کیږي. حماقت په دې معنی چې هم د اوس د اوبو نه دوی ژغورل شوي دي، په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی، مغز یې کار نه کوي، بېرته ځي اوبو ته، ځان بېرته غورځوي اوبو ته. نو صاحب نه چې دی ول د احمق ته غورځانې بېرته وغورځو، دا به پوښي چې دغه د بدن یخېدل هم دغه شایستګي باندې تولیدوي چې سړی حماقت ته رسوي. دوی ګناه نه لري، خپل ځي ځان نه وژني، بلکې دا شکي. نو مطلب دا دی چې باید د هغې بدن وګوري چې حرارت څومره، که چېرته هوا سړی بیا په رښتیا هغوی دپاره ده کار دی چې جامې باید بدل شي، او چې جامې ورته واغوستل شي او نو څه تاوده شي نه ورکړي چې لکه تود شي د شي نه ورکړي چې د هغوی بدن بیا بېرته لکه تود شي.
ډاکټر صاحب ملکزی، کله په لری پروتو سیمو کې خو حتی په ښارونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کړي، څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د دې ناروغ یا دغه سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی؟
نو ترمامیتر خو واضح چې دقیق شی دی، خو که چېرته ترمامیتر بیا نه وي نو سړی د بدن پوستکي باندې لاس کوي، په تندي باندې، په خو باندې، ملا باندې لاس کوي، چاهې هغه څومره سوړ ده. بل دا چې سړی خپله پوهېږي، یو انسان چې یو بل ژغوري پوهېږي چې هوا ما د پاره څنګه ده. که خپله یو ژغورونکی روغ انسان ګوري چې ما د پاره هوا ښه ده، ډېره سړه نه ده، زما یخني کېږي، پرته یو کمیس کې طاقت کېږي، نو دا معنا لري چې هغه څوک چې په اوبو کې اولیدلی دی دا هغه هم بدن دومره ډېر به سوړ شوی نه وي. واضح ده چې اوبه سړې دي نسبت هوا ته، خو دومره ډېر به نه وي. او که بیا داسې چې یو څوک چې خپله هغه ژغوري، هغه یو کمیس کې طاقت نه شي کولی، هغه ځان ته کورتۍ اغوني، ځان یې تود تودې جامې اغوستي، نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې اولیدلی هغه ته بعد هم ورته وایي چې اوبه خو عادي دي، سړې دي، نو د هغې بدن به په رښتیا سوړ شوی دی. نو دغه حالت کې به سړی وایي چې او زما چې بې د کورتۍ طاقت کیږي، نو هغه چا بدن چې سوړ شوی دی بعد هم سره دی، نو د هغې بدن په رښتیا سوړ شوی دی، نو هغې بدن باید تود کړی شي.
ډاکټر صاحب مننه. یو پوښتنه به لاغنه بیا هم واخلو، مخکې مو رابطه ورسره قطع شوه، له عمر وحید ټولنیز فعال څخه. عمر وحید، که تاسو له ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ؟
ډېره مننه. له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د سیلاب ځپلو کوم شی یا کوم سخت ټپي چې کله موږ له اوبو څخه باسو هغه د ټپي په حالت کې او د دې په ګېډه کې اوبه ننوتې، موږ دې سره څوک چې دا زخمي تر څو کوم شی چې بیا چپخانې ته انتقال کړي، زموږ اولیه مرسته ورسره کړي.
مننه. آواز هم یو څه جر و. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست؟
او زه پښتنې باندې پوه شوم، داسې ما خو داسې پښتنې باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچوی دی هغه خېټې ته ډېرې اوبه تللي دي، نو دا کوم شی چې ډېر غلط کار دی؟ ما کراتو مراتو اوریدلی دي او ځینې لبه د مرغه وضو هم بې تجربه کسانو دا کار کړی دی چې خېټې باندې زور کړی چې بوخ اوبه دخلي نه وځي، نو دا به په اوبو باندې مرچیانی په دې باندې بابا خدای نه کا کس به عمل شي نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څملا وي او خېټه باندې زور کوي چې هله ته اوبه دې خېټه وباسي دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به د یو کتی تر د لارې کتی د نه پم چې یو ټیوب د لارې هغه به د امیدې د ډاکټران تیری د ټیوب د لارې بیا وېستي او اوبه وېستل کیږي بل دا دې چې ته خېټه به ترې غوډومره غټه شي نه چې دا غه سا بند شي ور باندې بیا پروا نه کوي ځکه میدی کې او به چې دی یو خناغه ډیر زر د میدی نه په کلمو ته کته کیو د کلمو د نه بیا د ډاکومېټاز د لاري او د پښتورګو د لاري بدن خارجيږي هغه دومره خطر نه دی خطرې نه نسبت ته چې سګو ته دی نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوئ چې په خېټه باندې به زور کوي بخت دا غې خپل نه به وو بس دې باندې به هغه کس مړ شي بلکې هغه ته اوسلو کې چې ته روغتون ته دیول شي ډېر په قرار باندې چې هلته په ټیوب باندې د میتن دینا دا وبوي چې دا به ډېر ښه کاری
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبره هم کوله چې چرته هم دغه ناروغ ټپي او نس هم له وبو ډک ویل هغه سره بڅ کوي
کټپی کوم ځای ته پیښه ده
مثلا لاس ته پیده پخ ته پیده
نو کوم ځای ته پیده او خېټه د وبو د خېټه موضوع مې ولا دا چې د دې ټاپو پوری ډیر اړ نه لري څنګه مې چې ولې خبره وخت یې نشي د هغه باید زور په میډي باندې ونی شي هغه باید همداسې پری خود دې شي روختونه پوره چې هغه ټوب د لاري میډې ته شي شي راغلو د ټاپ برخه کې د مثال په توګه یو چا لاس یا پخټه پیښه وي دا نو ډیر غلط کار بدای چې اوڅوک یو سیم ونی شي او هغه د چې ته پیښه ده دا غینه مخبزړه په خډیره کلا کوتړي نو دا معنی چې دا غی لاندې ډیر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکېدلې او دغه په لاس او په خېبه بالکل فلجي شي وي نو خبره دای چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پورو پاک او تا غاز وای کمپرسور ته یې پاک ککومه ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خود شي او ډیر ډیر پلان شي باندې باید هغه وتر شي پلان سم دا معنی چې چا سره پټکې وي یعنی پټکې پټکې وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رېنی شي نو بل څه بل څه نشي کولای او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکه ماچ وي دې نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي قاخونه وي ته مستقیم خاص وي هغه باید خپل هغه مټ سره و کې خودل شي او په سره به یو څه تاوږي چې هغه به هیڅ ونه خوځي یان دا چې هغه به څه د استابیل تاوږي چې دا د ټکو په ځای دی ځین شي
ډاکټر صاحب ملک زه ډیر زیات مننه ز پویم چې تاسو څومره بوختي هستئ او په دغه وخت د روغتون وخت هم دی چې په خبرونه کې مبرخره سره وخته کور ودان او ډیر مننه را بشم بیرته دی بحث ناصری صاحب کله تاسو نو ورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن پننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې هم درس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنچیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوې ده او ممکن سیلون هم ورسره یو ځای وي ورلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریان لري که خدای مکړه بیا سیلون راغلل مخکې لمخکې باید څه وکړي
ډیر زیاته مننه شبر صاحب محترم بالکل لګمخ کې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوی نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال او تدابیر ونیسي مونږ الحمدلله په سرخود لسوالی کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماي شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقه هم ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون مونږ دغه څه پرون هم بارانو په سرخود سیمه کې او په خار کې پرون هم مونږ هم دا بحث درلوده هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې مونږ باید خپل تدابیر ونیسو هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دی راغول شوی نه دی جوړ شوی خلک فقیر دي بي وزله دي کورونه اکثره پخ نه دی نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته نو د لپاره تدابیر نیول شوی دی کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي نو په دې برخه کې کار شوی په اکثره کې خصوصا په کولنیزو رسنیو لاره دغه خبرتیا خبری شوی دی چې سبب سبب بیا د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته.
مننه ناصری صاحب. ل عمر وحید څخه به وارو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅې پیل کړې دي چې د نورو ورښتونو له خاطره باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي؟
بالکل. سین غاړو او دغه زیانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کړي یو، هغې بیا خبر کړي چې سبا شپه او تېرې شپې هم بارانونه او طوفان شوي وو، د امکړه بیا هېوادوال ته کوم زیان ونه رسېږي. نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی او تر ډېره ډېر مسؤلیت د هغې دی چې په دغسې وخت کې د هېوادوالو د ژغورلو لپاره پخه ډول چمتواله ونیسي او تدابیر ونیسي.
مننه مننه له تاسو څخه. وحدت صاحب، که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی، څرنګه د خوالو رسنیو له لارې، له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي؟
داسې حالات په نورستان کې د شیبر صاحب محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداري دی او مالداران د اوس په چارهګاه کې دي، بهرنۍ چارهګاه کې چې هلته سرپناه هم نه لري. نو که څه خبر شوي دي خو دوی د اوړي چارهګاګانې په نورستان کې سرپناه نه وي، په غد داسې توپانونه ورته جوړ کړي چې د باران نه محفوظ کړي، خو هغه داسې نه کافي نه دي، داسې طوفانونو دپاره کافي نه دي. نو ځکه مالداران هلته متضرر کېږي، اگر چې ولسوالي ادارې محلي ادارو کوشش کوي چې دا خلک خبر کړي، خو مالداران په داسې ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي، چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا مشکل په نورستان کې ډېر زیات دی چې خلک عامه آگاهي واخلي او لاسرسی ورته ولري. او بل تاسف دا دی چې
وحدت صاحب وبخښئ په دا سیلونه لومړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې، څرنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړي دي؟
بالکل. دغه دي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو د راتګ احتمال دی، هغې ساحو نه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې ته کړي، ځان یو طرف ته ویسي. او بیا هم کله داسې طوفانونه راشي چې هغې نه مالدار ځان نه شي بچ کولی، مال هلته کنټرول کولی نه شي، داسې ځکه واقعیت راځي. او بان هم مالداران خو چون دا د دوی د عمرونو چارهګاګانې دي، هلته په دې بلد دي کوم ساحه کې سیلابونه راځي، دغه ساحونه ځان بچ کوي، خپل مال غاړې ته کوي، دغه چې خو خپل مالدار تجربه لري. دلته په ساحه کې په چارهګاه کې مالدار داسې سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي، خصوصا هغه مالونه چې د مالونو واړه بچیان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران
مننه. وحدت صاحب، ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمه ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان میلمه دی، محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی. یو اوریدونکی هم را سره دی د واتساپ له لارې، د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدون نور اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اسدی په پوک پروګرام دی، تاسو را سره یاست.
ډیر زیات مننه ښاغلی شبر صاحب محترم، تاسو هم درنګه درنو مېلمنو ته سلامونه په دې رنګ شه بیا.
وعلیکم
السلام. محمد خادم د علم ولایت واشر ولسوالۍ.
شرغلی اول خو ته دا راتوي چې ستاسو په سیمه کې څه حال دی؟
مننه دی، خو ته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته. نام سوی د دروازه پر خو به ښه نورمال حالت غادي حالت ټول خلک خوشاله.
مهرباني وصف نظر او یا سوال.
ډیر زیات مننه. نظر می دا دی چې دغه اکثر وخت دغه د پیښ سرامن ته سیده په غرونو یا په غاسمه کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته. یعنی ما خپل تیر دغه تیر جمع باندې په دغه واشرولو دلمن واشرولو سالي ته دغه غرو ته زبلانم، داسې کورنۍ مې ولیدل چې هلته واورې کېدلې، یعنی د خونو چتونه چې وو یا د دیوالونو هغه تران به ماتو، دوی به نورې اچې ورته لاندې کړې، یعنی که چیرې یو کمزوری یا دا یو دربیا یو ژغله دغه وتاکو بغلته وسې خونه به دا چپس. نو په داسې دګو کې هم دا خلک ژوند کوي. د مېلمنو مې داسې پوښتنه ده چې دوی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنې لري؟ داسې کسان چې مثلا په دغه کې یعنی دا ټوله کور ټوله فامیل به په داسې وتاکو چاته سړی هلته وام کېدی، دا لرګي به دلانی کړي وغه به څه به هم کوي نو سل په سره کثیر نړیدل وای بیا یو د یو د ژوند امکان نو ولادو هم پتاه کې ژوند کوي دا اکثره کوچانو
پروگرام دی.
السلام علیکم شهبار صاحب ور سلام علی تا او تاسو محترم ملمنو ته سلام نو ويم ټول ګرام اوریدونکو ته سلام نو ويم زما دا د جلال آباد ته دا کومه نغمانه په دیو پیښې چې غمجن یو ډیر غمجن ز یو د غلره مګوره د غزموش خانه په داس ته وی پیښې دی الله جل جلاله خو ته طرفه کې شو خو بیا هم بندګان په دې کې غټه واند لري په دمنده و چې په کندهار او په کندهار نشه چې مایل دی چې په منده و کې په مند کې د شمکاري پورته کړی د دوبرو جوالې ولې د اړګوري بخارو د بری باندې چولې تر هغه یا د ټکړي تر پر جون څوري نو دا غز د نارو د وګو مخې نو څنګه کړی او بارو خپل ځانم په دربا کې نو څنګه ګم شو نن په دربا کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړی دا د وګو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسیږي که د خلکو سره یې نشته نو ریجو ووت ریجو نو تاسو دا را بیا تاوان نه رسید شلونه یو دا حکومت یې سروې و چې په دغه تزاري روزا یو باندې په دغه خلکو د منډو په خاله باندې چې خلکو عبادت کوي دي ځای نه جوړ کړی ځای نه جوړ کړی دي د مسلمانانو په جوړ کړی دي دا څه دی عبادت نه کوي دلته خو ګرځي او استادي متزره شي یا نور مسلمانانو سره متزره شي او حتی ټول افغانانو سره متزره شي کاندر کا نو سره غم جن شي نو زه هم چې د اصل حکومت ته کوم نه نو کې دا د منډو د غاری تیره ما بین زوی شي او حکومت تر ولایت سروي وکي د انجنيران ورواسي اوس خو سره نو ټکنالوژي پر مستلله د چاغه ځای متزرري هغه ځای وس خلک وس نفس واخر چې بیا ولي بار بیا هم څه مستګات چې د ورن کار یې سره هغه شي چې دلته شلا و خلک ولي چې الته شلا و خلک ولي چې ته ولي جام ته ولي چې مزون دا هم متزرر ځای نه دي مخکې تر دې چې خلک وي شي باید دې سروي کې پروګرام یې جوړ کړي
خلک
کې د خلکو سره هم باندې
مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیرو څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي راډیو له د چاپیریال له متخصصینو سره خبرې کړې دي هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژني هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وو پکې راځي یو بل اوریدونکو هم را سره ده مهرباني وکړئ یا سره په سپورت پروګرام ده تاسو را سره مهرباني تاسو خپل خبره وکړئ ساسو आवाज یو ټیټ دی ساسو ژغ لرم ژغ مو ټیټ دی یو څه ساسو ژغ ډیر ټیټ دی اوس مهرباني اوس خبر
زه عصمت الله افغانیان یم د هلمند ولایت نه راځم د خپرونې اړوند د کلم چې څه خبرې وکړم دا چې وخت لاندې
مهرباني
صاحب رښتیا خلک
د دې اوریدونکو کې ټلیفون رابطه قطع شوله خو مننه له دوی کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستله را بشم میلمنو ته ناصری صاحب که ستاسو نظر واخلم هغه یو اوریدونکو قانې دا پښتنه لرله چې خلک چې په کوم کورونه کې اوس هلته احتیاط نه کوي ستاسو تجربه څه ده تاسو چې له خلکو سره مرستې کولې یعنی د خلکو څومره ونډه په دې کې شته چې احتیاط نه کوي
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسط وان یې لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي په اساسي ډول نه دي جوړ شوي دي بس یو د قانوني کار دی او کور جوړ کړي دی او شپه ورځ سبا کوي د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غوړ یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې د دغه کورنوي یو خچېړنه وشي او سروي وشي دغه کورنوي سره چې دوی اتا په بټوي کې کورنوي دوی نسلونه نسلونه ته ګروګان دي هغه ته بیچارهګان ماغه دي مزدوري کوي او شپه ورځ سبا کوي دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او دغه پیښو اکثره قربانیان هم دغه بیوزل ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی وضعیت خنده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدار از نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینی وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي، نه یوازې په ننګرهار ته، د افغانستان په کچه د دغه سي کورنۍ او د دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي اقل د سي کورونه ورته ورغول شي. لکه دغه کورنۍ چې اوس په مونږ په سرخوت کې لرو، چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلي، سلګونه کورنۍ له منځه تللي په بشپړه توګه. دوی زه مطمئن یم چې همدا اوس خپل خپلوانو کره تللي، دا تشپه ورسته باقي نشته ورسره، دا مالي توانی چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کړي. نو زما غږ هم په حکومت هم داده، په مسؤلینو څخه هم غوښتنه هم داده چې څومره زر کېدای شي د دغه کورنۍ لاسنیوی وشي، د کورنۍ په وادولو کې، د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي، او په عادي اقل یو سرپنا ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. عمر وید، کله تاسو واورو څنګه ستاسو تجربه څه ده چې د کورنۍ ستونزې هم شته چې د تلفاتو او د مرشوب له سبب کېږي د سیلونو پر مهال؟ ستاسو مایک بیا فکر کوم څه ستونزه لري. خیر، رابشم وحدت صاحب. وحدت صاحب په نورستان کې که ستاسو نظر واخلم، هلته هم د کورنیو کې هم څه ستونزه شته؟ د دې تیرو څو کلونو تجربې ځینو کسانو ته فکر کوم نه دي انتقال شوي. وحدت صاحب
بالکل صاحب، دا سیده چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند دی او ډېر اقتصادي مشکلات لري. ژوند دی په دغه په محدود مالداري متکی دی، محدود زراعت او مالداري. نو دا خلک چې دا خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس سرطان نشته تقریبا اخره، اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي، هلته سرپنا نه لري. دغه سې حادثات چې راشي، دا شدید باران او ګلۍ، نو هلته دوی متضرر کېږي. او معبول دا چې د اوبو مشکلات دي، د کلو د اوبو مالدارۍ دپاره، نو هغه داسې ځایونو ته چې هغه شیلي او هلته د اوبو امکانات وي، هغه هلته دوی خپله فیصله د دمګۍ جوړوي. نو دغسې واقعاتو کې بیا چې په هغوی دا خو دا سیلابونه خو ناڅاپي راځي، دا بارانونه هم یو دم راځي، نو په دې کې مالداران متضرر کېږي. او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي، نو ځان نشي بش کولی، ځکه هغه ویني د ضرر ویني. او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی، ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د داسې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
وحدت صاحب وبخښئ،
وسایل هم ضعیف.
بله، وحدت څرنګه کېدای شي چې هغه کسان، هغه مالدار چې په نورستان کې له بارانونو نه ځان ساتلی دی او یو تجربه یې ترلاسه کړې ده، دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي؟ د انټرنیټ زمانه ده، آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي خو وخت نیسي. بل دا د مخکې نه ارزو کړه چې نورستان دا ولایتي د جغرافیه د نورستان مشکله ده، ولسوالیان یو بل سره ډېرې فاصله لري، د مرکز نه د لارې ارتباط نشته، سړکونه نشته. چې دا په وخت سره دا راټول شي، د مالداران راټول شي مرکز ته، او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي، مالداران په دې پوه شي چې باید چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه، د غرب فیدلو نه، د تیږو د غورځېدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې دپاره خو هم هغه ادارات باید تقویه شي، او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعالې شي چې هلته د نت د انټرنیټ یا د ټلیفون پای هغه ساحو کې نسته چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي، دغه ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډیر زورور سیبا، بس فراغ ناڅاپه نه دغه نه وریز رااله او تیاره رااله، او بس یو بد حالات جوړ شو. او زه دغه ځای کې ما خبره دره، بس دغه ځای ماشومانو په جړه او بس خختیم پرې غورځېدلې.
دا زما مشر ورور دا د باد او باران کې دا دیوال پرې راپریوت، کوټې لاندې شو، کسانو نه کسانو دوه زخمیان دي، دوه شهیدان شو.
دغه کوټې کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدل، چې د دې مشر زوی نور الحق نومیږي، د دې یو خزه، څلور لورګانی او یو زوی او یو خپله، دا وکسه په شهادت رسیدلی، دوه ماشومان چې دي، دوه لورګانی، هغه زخمیان دي.
د یو شمیر سیلاب ځپلو څرګندونې ما اورېدې چې د خبري وړ خبرې دي او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 1400 افغانان د افغانانو 1400 کورنۍ نهایت سخت و بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغو خلکو لاسنیوی وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 14 کلنه تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کومه پیښه وشوه موږ دلته خیمه ولول کزو دوستان شهیدان دي ورغل ورورسېدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ. دې په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت ورورولۍ او د مرستو هغه ښه تمثیل وشي او الحمدلله په میلیونو روپۍ افغانۍ مو راټولې کړې او هغه ولایتونو ته مور ولېږلې. اوس په ننګرهاریانو راغلی ده او ننګرهاریان هم الحمدلله ویښ دي، بیدار دي. موږ دغه د صندوق کې ښودلو هدف هم همدا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې دغه مرستې ته ورسیږي. همداراز خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځای مننه ترې کوم خپل مسؤلیت ادا کړی. تر ډېره بریده پورې ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت له لورې شهیدانو ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا د پروسه پیل شو ورسېده چې زه لمدې ځای مننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو تر څو د مرستې راټول کړي. همدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی د هغه ته اجر ورکړي. جسمن هلته دي، روحن له وطن سره دي، زړه له وطن پورې تړلی دی او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېږلې ځوانانو ته سوداګرو ته. دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده او ممکن دا لړۍ څو ورځې نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کوو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کوو، هم په بااحساسه سوداګرو غږ کوو چې داسې کورنۍ دي لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه، باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره، سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده. ځکه چې ډېره ستونزه په همدې سرخود ولسوالۍ درجه ول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلی او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغوی حالت نازک ده، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته او نورو ولایتونو ته چې هغوی مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغوی د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، بیا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله او ارزو هم دا ده چې موږ افغانان لکه پخوا هم موږ خپل مسؤلیت ادا کړو، بیا هم خپل مسؤلیت ادا کړو او د دوی لاسنیوی چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لاره اچولی چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدلی، قربان شوي دي، ادي اقل د دوی ژوند را جوړ شي او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستوګنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی خو قرباني نشي او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه سی حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې. څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوی وکړي او وارلمه خه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چې کوم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهبر صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل خپلوان ملګری چې کوم مشتمن دي او یا خیریه بنسټونو والا پیژني یا نور ملګری دي مندی او اقتصاد خدای هغه واسي تر څو مرستې ټولې کی او ځانمنو ته ورسي او په بهر مشته وادواله باندې غږ کی. نو د عام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی او دې کولای شي چې دا خلک سره مرسته کی او خپل ملګرو اقارب خپلوان یا په بهر کې ادیوات په دیننه کمې موسسې یا خیریه بنسټونه چې پیژني د دې سره کینی دي د قناعت ورکړي د خلکو ستونزې ورسره شریکي. نو د خلکو لاسنیوی او د د پیغ قربانیانو سره مرسته کولی شي.
مننه عمر وحید. وحدت صاحب په نورستان کې هم ساس په باور باندې عامو خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوی کړې دي، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کېدی شي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیول شي که تر ډیره حده پورې نه په نسبي ډول باندې. داسې فکر نه کوي وحدت صاحب ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپلې تجربې له یو بل سره نه شریکوي؟ تاسو نه واورو
شیور سے محترم نورستان کے خود پخوانا دا سسٹم دا اشر او صدقہ سے حالات چرا منتقی گی ولس طول فیصلہ عملہ تڑی او دا حادثی زیادت دان دا سی او صد مرچی دا کتوا سکی گی پل مسئولیت ادا کی لا نورستان کی دا کلی دا کلو خلق یا دا باندو خلق لا حکومت ندوم را توقع نلری چی حکومت پا انتظار کی گی پل وست کی ما مختیار دو کچے اکثر په باندو کې مالداران یوازې کم خلک یې، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري موږ ورته پلوي وي. پلوي معنا دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یو ځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري د اته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسیږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي خوبان هم هغه خپله مالداران چې څو کسان هلته وي خپله هغه خپل
وضعیت
خپله څاري.
وحدت صاحب وباشئ د ترکیې د یوه تجربه زه له تاسو سره شریکه کړم. په ترکیه کې ځینې مالداران په ډېرو لرې غرنیو سیمو کې دا مالچارونه لري او هلته ځي. البته ما یې ویډیوګانې لیدلې دي، له نږدې نه یې ورغلی. هغوی بیا داسې کوي چې کله دغه رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوي او خپل پسونه یا نور څاروي یې لرې ځای ته بیولي او د بارانونو او د واورې خطر وي، هغوی په خپلو منځونو کې له غرنیو کاڼو نه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بیخي همداسې مالدارانو کړي دي په دغه ساحو کې ځان ته د غټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي، داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته حتی داسې سمتی جوړې کړي دي چې په دغسې حالت کې د خپل مال او هغه کوم مال چې ضرر ورته ډېر متوجه هغه هلته محفوظ کړي.
ناصری صاحب له تاسو نه واورو څرنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې، ګوره د جلال آباد ښار ته ډېرې نږدې سیمې هم ځپل شوي دي، په راتلونکي کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیښه خدای مکړه تکرار نشي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤولینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشرانو له خوانه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي دوی همغه کورنوي ته چې هغوی د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همداراز د خطر امکانات ډیر دي، هغوی ته وار له مخې خبر ورکړ شوی چې دوی د غزوینه پرېږدي او یو مسؤول ذاته انتقال شي. مخکې یادونه وشوه یو دا د سیلابونو خبره ده، کله ناکله زموږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټه شتون نه لري یا د نمرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بند ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټه جوړ شي. اگر چې اوس خو حوازی خبرې شوی چې په ننګرهار کې څلوي زره اجری بزمکه کې خارګوټه جوړیږي، زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېدای شي چې دغه سی خلکو ته دولتي ځمکه په واکه ورکشي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټو سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي، ناچار دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب وبخښه، ناصری صاحب اوس ګوره دغه خلکو کورونه سیل یوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناه ته ضرورت لري، څنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي چې دوی بیرته همدغه رنگی مینی بیرته آبادی نکی او خامی آبادی نکی ځکه چې اقتصاد هم دخل گو سم نده؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله ځپلو سره همدغسې خارګوټي جوړ شول، کورونه ورته جوړ شول، ورغول شول د حکومت لخوا، نه خصوصا د اقتصادي چارو مرستیال ملاړ هغه صحنې له نږدې نه ولیدې. موږ ننګراریان هم غږ کوو په اقتصادي چارو مرستیال باندې، مشرتابه باندې، د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجرات وکړي، دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټیز توګه ورغی، ترڅو چې په راتلونکي کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکي کې بیا دغه ستونزې پیښې نه شي.
عمر وحید، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
ترسو پائندہ کی ہر رقم آفت نہ پامن کی بھی کسیلاب یا طوفانی اور سرنور نقدیم رسی مشیزہ کا خلق غریب دی وس نہ لری بے وز لدی معیاری کورونا نشی جوڑا نامدا علتی چھ شدید طوفان سیلابن گلئی باران
ماننا په لانډو باندې وحدت صاحب که ساسو نظرم واخلم، څو ثانیې وخت لرو. وحدت صاحب
بس نورستان کې
له وحدت صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع شو او البته وخت هم نور اجازه نه راکوي. له محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ له مؤسس، له عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل، او همدارس له ډاکټر ملکزی څخه مننندوی هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، هغوی هم مننندوی هم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.